السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه ریپورټونه راوړي او ریدلې مهي روي خلومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کول کې زموږ همکار پامیر ساحل دی.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې ده چې د ستنېدونکو بې اسناد افغانانو د نغدو او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم جوړوي. د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کار بندیز دی او امریکا وایي له غزې څخه د ملکیانو ایستلو او د بشري مرستو لیږد لپاره د یو لړ لړمهالو وقفو لارې لټوي. بشپړ خبرونه له پاکستانه. د بی اسناد کډوالو د ایستلو سلسله نن پر دریم ورځ هم روانه ده او ګڼي کورنۍ د تورخم او چمن للارو افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو چارواکي ارشاد خان نن مشال راډیو ته ویل چې پرون پر هغه لاره 9000 بی اسناد کډوال له هیواد ته ستنې شوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې له اسلام آباد سره سره د بی اسناد افغانانو د ستنولو د بهیر په اړه خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی پرون د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې له پاکستانه غواړي چې بی اسناد افغانانو ته د ستنېدو لپاره زیات وخت ورکړي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو لړمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورسره ژمنه کړې ده چې د بی اسناد افغانانو د نغدي او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم برابروي. د سفارت پرون پر ایکس چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي دي چې بوکټي د طالبانو سفیر ته وویل چې پولیسو ته امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د فرانسې خبري ایجنس وایي چې په تېره یوه میاشت کې تر 1,15,000 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت د اکتوبر په پیل کې بې اسناده بهرنیانو ته چې لوی اکثریت یې د افغانانو دی د میاشتې تر پای پورې له هیواده د وتلو امر کړی و. یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بې اسناد افغانانو ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په یو پښتون میشته سیمو کې کاربندیز کړی دی. احتجاجي کاربندیز د عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، د خوشحال کاکړ په مشرۍ له پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوې ډلې او پښتون ژغورنې غورځنګ په اعلان شوی دی چې ورسره سم نن په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. هغو ګوندونو او غورځګونو په زور د افغانانو ایستلو او ورسره د امنیتي ادارو د ناسم چلند غندنه کړې ده. خو د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لړمهالي وزیر جان محمد سگزي مشال راډیو ته وویل چې بې اسناد افغانان په درناوي هیواد ته ستنوي او د هغو سرتیرو پر ضد اقدام کوي چې له کډوالو سره ناسم چلند کړی وي. نوموړي زیاته کړه چې حکومتي چارواکو پرون پر چمن تر 1500 زیات بې اسناد کډوال ستانه کړي دي او دې عمل ته دوام ورکوي. د بلوچستان د کروندګرو او باغوانانو ټولنې د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د پرونی احتجاج ګډونوالو له بلوچستانه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لارې تړلې وي او د اوبو او برېښنا چارو له ادارې وپړه څخه یې وغوښتل چې د ورځې دې ورته تر 8 ساعتونو پورې د بجلی ورکولو ژمنه عملي کړي. دوی وایي د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وخت اوبه خور نشي کولی او فصلونه او باغونه یې له خطر سره مخامخ دي. د پښین یو کروندګر محمد صادق کاکړ د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې کواپډا ورته په راتلونکي یوه اونۍ کې بجلی ورنه کړي نو د غنمو کښت به ورڅخه پاتې شي.
که په دا 15 ورځې بجلی نه کورسوله د بلوچستان دا اوس سیزن 15 ورځې تېرې شوي دي. د غنمو واحد ذریعه د کاشت کولو دپاره که نه سو میلاو یو ډېر غټ بوران به وي. د بلوچستان ټول ذمېداران د غنم د پس سمیرم سي.
په کوټه کې د واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته ویل چې کروندګر او باغوانان د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نه ورکوي. کروندګرو احتجاج پر داسې وخت کړی دی چې د بلوچستان حکومت د بلونو نه ورکوونکو او د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. سپینه ماڼۍ وایي د اسرائیلو او حماس ترمنځ په شخړه کې د یو لړ لنډمهاله وقفو لارې چارې لټوي چې ورسره سم خلک له غزې ترانګې څخه په خوندي ډول ووتلی شي او سیمې ته بشري مرستې ورسي. سپینه ماڼۍ البته یو ځل بیا په سیمه کې د بشپړ اوربند مخالفت کړی دی. د ملي امنیت ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته ویل چې په جګړه کې وقفې باید لنډمهالې او تر ځانګړو ځایونو محدودې وي او ټینګار یې وکړ چې هغه به اسرائیل له خپلې دفاع ونه ګرځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د بشری اوربند غک کړی دی او ویلی دی چې وخت له لاسه د وتو په حال کې دی. کارپوهان وایي چې په هغه سیمه کې فلسطینیان د دوی په وینا د توکم وژنې یا نسل وژنې له لوی خطر سره مخامخ دي. د کارپوهانو ډلې د بشری اوربند غوښتنه کړې ده چې دا باوري شي چې هغو خلکو ته مرستې ورسي چې سخته اړتیا ورته لري. او د 500 کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیدرلینډز یا هالینډ لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لکنو په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپښین پر 1:30 او د کابل پر 1:00 پیلېږي. تر دې مخکې پرون هندۍ لوبډلې سریلنکا ته په 302 منډو ماتې ورکړه. د نړیوال جام په ترڅ کې سبا 2 سیالۍ کېږي چې پکې 1 د پاکستان او نیوزیلند او 2 د انګلستان یا انګلند او آسترالیا ترمنځ ده. تر اوسه د شویو سالیو پر اساس د درجه بندۍ له مخې هند پر لومړي، جنوبي افریقا پر 2، آسترالیا پر 3 او نیوزیلند پر 4 مقام دی. د پاکستان لوبډله پر 5 او افغانستان پر 6 ځای ده. د نړیوال جام په سیالیو کې 10 لوبډلې برخه اخلي او ټاکل شوی چې پایلو به د نومبر پر 19 وشي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ، له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر نن په 3 ورځ هم روان دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د طالبانو سفارت وای د پاکستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې د ستنیدونکو کډوالو د شتمنیو لیږد لپاره میکانیزم تیاروي. بلخوا یو شمیر سیاسي ګوندونو د بی اسناد کډوالو ایستلو پر ضد د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی.
کراچی د کوټی سفر لای روان د خلکو چې کم حالت دی، زه به خبره تاسو ته وکړم. په دنیا کې هر قسم کاروبار مې لیدلی، خو د انسانیت کاروبار مې نه دی لیدلی.
په بلوچستان کې کاروانګرو د برېښنا زیات لوډ شډینګ پر ضد کاربندیز کړی.
د 10 ستمبر سره د پر بلوچستان د زری فیډرانو بجلی 2-3 غنټې ده.
او د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای په فبروري کې په هیواد کې انتخابات کوي. ځینې شنونکي وای چې استابلیشمنت د مسلم لیگ نن پلوي کوي.
دې وخت کې زمونږ استابلیشمنت مسلسل لګیا دی د نواز شریف د راتلو لپاره، د هغه د کیسونو ختمولو لپاره.
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې باورید، له پاکستانه د بی اسناد افغانانو ستنولو بهیر نن په 3 ورځ هم روان دی او ګڼې کورنۍ هیواد ته لېږدول شوې دي. د خیبر ضلع په لواړګي کې د بی اسناد افغانانو لپاره په جوړ کیمپ کې د پاکستان د شناختی کارډونو کامی ادارې نادرا یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې هر وګړی چې عمر یې تر 14 کالو زیات وي بایومیټریک کوي. هلته د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری هم ورغلي، تازه معلومات په دې مرکه کې راکوي.
دا سچ د لنډ کوتل په هولډینګ پوینټ یا موخاتی کیمپ کې نن د نومبر په 3 نیټه یعنی جمعې په ورځ هم د بی اسناد افغان کډوالو سبثولو بیا تورخم له لارې افغانستان ته ستنولو د عمل چې کوم دی دا روان دی. په تورخم کې موجود ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا شپې تر 11:30 بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9000 نفر افغانستان ته اوړېدلی دي چې دا 2250 کډې جوړږي. یعنی په یو کډا کې په یو اوګاډي کې 2 او 3 کډې هم ناستې وي. بل دا چې د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط نن د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په 13 میاشت کې یعنی تر نومبر 2 نیټې پورې یوازې په تورخم باندې افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 15,000 نفوسو نه چې دا پورته شوې ده. پرون ماسپښین نه پس په لنډ کوتل کیمپ کې مکمل خاموشي وه او د خیبر درې په لار هم کوم ګاډي نه و، خو نن سهار وختي بیا په لسګونه ګاډي د ملک مختلفو برخو نه بیا خیبر درې تر رسیدلې دي څه لنډې کوتل وختي کیم ته ورننه وتل چلته دوی چې کوم دغه احوال دي او دا ډیټا ثبت کا او دوی نه ګوتې ولګول شي او څه بیا اوس رش په دی باندې هم کم شو چې ځنې ګاډي اوس نیغ په نیغه تورخم ته پرېږدي او هلته یې ثبتوي او بیا یې افغانستان ته اړوي.
کراچۍ کې څه صورتحال دی؟ د هغې ځنه مو څه معلومات ترلاسه کړي؟
خاز مشال ریډیو خبریال د اغزي د پولیسو کول ویلي دي چې د کراچۍ په سلطان آباد کې چې کوم نا رجستر افغان کډوالو لپاره موقتی کیمپ یا هولډنګ کیمپ جوړ شوی دی، دا غي یو منتظم ظهور مری ورته ویلي دي چې دوی په دې تیرو درې ورځو کې څه باندې 1500 کسان نیولي وو او د نومبر په دویمه نیټه تر 133 بې اسناد افغان وګړي بیل کړل او له کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته ولېږل او 202 د پلټنو تصدیق نه پس بیا خوشی کړی دي چې په دې کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو په شمول پاکستانی وګړي هم شامل وو. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د غیر ملکی وګړو پر ضد نن د نومبر په درېمه نیټه هم کریک ډاون یا عملیات شکم دي، دا دوام لري او چې چا سره لاستوګنی قانوني اسناد نه وي هغه به نیسي.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نه اوریدل چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو سلسله نن پر درېمه ورځ هم دوام لري. بلخوا په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورسره ژمنه کړې ده چې د بې اسناد افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به زر یو میکانیزم اعلان کړي. سفارت پرون وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورته ویلي چې پولیسو ته امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د طالبان حکومت هم پرون ویلي دي چې د بیا اسناد کډوالو د ستنولو د مودې غځولو په اړه له پاکستان سره خبرې کوي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي افغانان په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نورینا.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرېس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د په خبره باعزته بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت پرون شنبې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړې توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لورې د هغوی په تېره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړې دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډېر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له 14 کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومیتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي وو چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو 10 کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یو ماموریت کې فرانس پرېس ته وویل
ټول شناختی کارتونه لرو، کورنۍ کارتونه لري، زه هم کارت لرم. که د پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هېواده ووځئ، موږ له دې ځایه ځو. خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپې ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرېس ته ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. ټولو بې اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسما پیل کړی دی. د د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وای افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9000 زیات کسان بیرته راستنیږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهدي. هغه ویلي په دغو نویو راستنیدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې او د سرچینو نشتوالي ته ډېر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړني ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. د نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زوره ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویه ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنیدونکو افغانانو د زیاتېدونکي شمیر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي تر څو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، یو شمیر سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورن غورزنګ له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې کاربندیز کړی دی. په دې لړ کې نن د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې کاروبارونه تړلي دي او په سړکونو د ګاډو تګ راتګ هم کم دی. پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهرې وکړې، خو د سوبې د اطلاعاتو لنډمهالي وزیر ویلی چې د بې اسناد افغانانو ایستلو عمل ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په کوټه او د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې کار بندیز دی. پر دې مهال په کوټه کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي. دغه ډول پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. دوی دا کار بندیز د هغه افغانانو په زور و خپل هیواد ته د لېږدولو په ضد کړی دی. څوک چې د حکومت په خبره په پاکستان کې بېل څه اسنادو د تیرو څو کلو راهیسې استوګن دی. په دې ترڅ کې د یادو ګوندونو لخوا د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلند غندنه شوې ده او د مشال ریډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د بې اسنادو افغانانو په نامه اوس په ملک کې یو نوی کاروبار خلاص شوی دی
چې شپږ سوه کسان برای نیول شوي دي، یا د کراچي د کوټې سفر لارې را روان د خلکو چې کم حالت دی. زه به یوه خبره تاسو ته وکړم، په دنیا کې هر قسم کاروبار مر لیدلی دی، خو د انسانیت کاروبار مر نه دی لیدل. بد بختانه نن زموږ افغان رو د یو ځای څخه در بل ځای رسول د کاروبار ذریعہ ګرځېدلی، زموږ د سکیورټی ادارو د پارم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلی. په دې تذلیل په اړ کې دوی کاروبار رو باندې کې موږ د دې پارم هم مزمت کړی دی. نن هم
بل په لوبته د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه پر امر باندې د نومبر په 2 نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو شار کی احتجاجی مظاهره سوی دی. په کوټه کې د یو لاریون وروسته د ډیپټی کمشنر د کوټه د دفتر و مخ ته په خپل وینا کې د یاد ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د نړیوال قانون لاندې هر کس چې د یو ایواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي هغه د 50 کلو وروسته د هغه ایواد شاري ګرځي. وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون لاندې چلن وسی، خو په کوټه ناتو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان څکزی بیا وایي چې د چمن د لارې د بې اسنادو افغانانو لپاره په کوټه کې دوه کیمپونه جوړ کړي دي چې موخه دوی په عزت سره خپل هیواد ته لیږدول دي.
موږ هڅه کوو چې کم غیر قانوني کډوال دي با عزت طریقه باندې پلو هیوادو ته ستانه کړو. دا کوم اجي کیمپ چې تاسو ذکر وکړي په دې کې تقریبا د 500 څخه زیات د صلاحیت یې دلته خلک راتلی سي شپکولی سي. په خالي پروند ورځ موږ تقریبا 500 زیات کسان چې دی هغه اگزیت پوینټ په اصطلاح جوړ شوی دی د چمن پر پوله باندې هلته موږ ورسول. تر اوسه پورې خالي د کوټې ښار څخه 15,000 ناقانونه کډوال چې دی هغه تللي دي او موږ ډیر خوشحاله یو پر دې باندې سي. او موږ دا یقیني کوو کچیرې د دوی یعنی پر عزت نفس باندې کومه یعنی څوک شکایت ولري د دوی څخه بډې اخیستی وي یا بد چلن وسره شوی موږ د هغه چارواکي خلاف سخته کاروایی کوو.
هلته په چمن کې د پاکستان د مرکزي حکومت د پریکړې سره سم د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله بېل څه پاسپورټ یا ویزې د خلکو تګ راتګ بند شوی دی. د دې پریکړې په ضد د چمن د وړو تجارو پرلت نن 14 ورځ هم روان دي په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې سیاسي او کاروباري وګړو ترڅنګ ښاریان هم برخه لري.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولوال خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو فراډې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر 10:00 اورېدای شي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړې دي چې پکې ویلي دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی نو ځکه د ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي. عدالت په دې اړه پرون په اوریدنه کې له حکومت ځواب غوښتی دی. اخوا د خیبر پښتونخوا یو چارواکی وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګي چارو وزارت یوه کمیټه جوړه کړې چې پکې د داسې افغانانو غوښتنلیکونه ارزوي چې په هیواد کې ژوند تا خطر پیښېدای شي. په دې اړه نور معلومات شاهین بنیرین او
پېښور های کورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمه اوریدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او وس ویر احساسوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اوریدنې په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرل لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتی دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه
فنکاران او موسیقاران تالته خطر ده نه په دې وجه تاسو دا دغه لیسنر اوسې د انساني بنیاد او حقوق په بنیاد باندې د خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده. نن چې دنو د اټانی جنرال شکم د حکومت او خپل خپل بیان پېښ کو نغې عدالت ته تحریری بیان غوښته نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه شکم کورټ کاروایی او په دغه ځای ختمه شو. نو اوس ګورو چې حکومت سب بیان تحریری بیان ورکړي خو موږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاستي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لستون روباسي زکه چې دې مسله مختلفه مسله ده کدي التلاړ شي او دې سره سداسي او واقع او شو نو دغه بسوک زمواري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت له پاکستانه د 1.5 میلیون هغه افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو ترمخه په پیښور کې ټول 1,650 افغان سندرغاړي دیره دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پیښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پېښور های کورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالته نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړی حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي:
موږ هنرمندان دلته راټول شوی دی، ټول هنرمندان دلته راغلی ده. وجه دا دی چې بس هنرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده، اجازت نشته، او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان خپل ملک ته. او موږ راتغلی وو های کورټ ته دادخواهی ته چې د عدالت او دولت نه زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي.
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقوقو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یو کمیټه جوړه کړې چې داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کیدی شي.
مختلف محکمو سره رابطه منکړي دي، محکمو ته خطونه هم لیکلي دي، یعنی پاسو سای کورټ هم نه دي باندې دغه سلیکشن اغسته دي. موږ خو دې مرسته کوو، خو اصل کې دغه تاته پته ده چې د اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي، انټیریئر سره دي. بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دي، کمیټې په کې جوړوي، کوششونه زموږ لګیا دي چې انشاءالله سر سر رزلټ دې راوځي او دې دلته کې ښه طریقې سره موږ د دې دا کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت تیرول لپاره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمه په اوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرال نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازه نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي. اټارنی جنرال بالا وفاقی حکومت د معلوماتو اخستون ورستو خپل جواب وړاندې کوي، خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی، نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی. نوموړې زیاتوي
پاکستان د 1951 ریفیجی کنونشن او د هغه چې کوم 1967 پروتوکولز دي هغه نه دي دستخط کړي، او د دې نه علاوه پاکستان سره هیڅ داسې ریفیجی لا نشته چې هغه د مهاجر تعین کړي. نو چې کله هم دغه شانتي پیښې کیږي یا خلک بارډر کراس کوي یا حتی په خپل وطن کې یا په خپل هیواد کې هلته کې دغه ژوند ته خطرې وي او هغه بیا دلته ګاونډي ملک ته راځي یا دلته موږ ته راځي، نو ظاهر ده چې کله په یو ملک کې دغه شان یو فریم ورک نه یو سیستم نه یو ازایلم سیستم نه، نو به یو ان ایچ سی آر دا وی د ریفیجی سټیټس کوم ډیټرمینیشن نه به یو ان ایچ سی آر کې.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان وایي چې اگر چې پاکستان د مهاجرینو نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی، خو پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن، د زور زیاتی د مخنیوي کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشنونه لاسلیک کړی دي، نو باید چې د کډوالو د وستلو په معاملې کې لپاما ونه غورځي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا تاسو مشال ریډیو توغی اوریدونکو په روان یو سات کې ځینې نور ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو چې پکې د خبریالانو خلاف د جرمونو د معافیت ختمولو په اړه باندې هم یو ریپورت شته او ریدلې بهیروي وخت په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکو دی لند خبرونه زموږ د همکار پامیر ساحل نو
له پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو سلسله نن پر دریم ورځ هم روانه ده. وګڼي کورنۍ د تورخم او چمن للار و افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو چارواکي ارشاد خان نن مشال راډیو ته وویل چې پرون پر هغه لاره 19,000 بی اسناد کډوال هیواد ته ستنې شوې دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورسره ژمنه کړې ده چې د بی اسناد افغانانو د نغدي او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم برابروي. سفارت پرون پر ایکس چې په خوا ټویټر نومېده لیکلي دي چې بوکټي د طالبانو سفیر ته وویل چې پولیسو ته امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې په تیره یوه میاشت کې تر 1,15,000 زیات افغانان هیواد ته ستنې شوي دي. یو شمېر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کاربندیز کړی دی. احتجاجي کاربندیز د عوامي نېشنل ګوند ملي جمهوري غورځنګ د خوشحال کاکړ په مشرۍ له پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوې ډلې او پښتون ژغورنې غورځنګ په اعلان شوی دی چې ورسره سم نن په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. د بلوچستان د کروندګرو او باغبانانو ټولنې د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د پرونی احتجاج ګډونوالو له بلوچستانه د پاکستان نورو برخو ته تلونکې لارې تړلې وې او د اوبو او برښنا چارو له ادارې واپډا څخه یې وغوښتل چې د ورځې د ورته تر 8 ساعتونو پورې د بجلی ورکولو ژمنه عملي کړي. په کوټه کې د واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته وویل چې کروندګر او باغوانان د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. کروندګرو احتجاج پر داسې وخت کړی چې د بلوچستان حکومت د بلونو نه ورکوونکو او د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. او د 500 کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیدرلینډز یا هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لکنو په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پیښور پر وخت ماسپښین پر 1:30 او د کابل پر 1:00 پیلېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو او لنډ خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناوریده. د ورزو یوې بلې موضوع ته د بلوچستان د کروندګرو ټولنې مشرانو او غړ پرون د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی او له هغې صوبې څخه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لوی لارې تړلې وې. د احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ د وجې پر وخت فصلونه او باغونه اوبه نشي چې له کبله یې لوی زیانونه دوی ته پیښیږي. دوی دا هم وایي چې د اوبو او بجلی چارو ادارې یا وابډا ورسره لیکلې ژمنه کړې وه چې ورته به کافي بجلی ورکوي خو عمل ورباندې نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د سمت شبنم په دې رپورټ کې اورو چې هلته د کروندګرو او باغوانانو پر نارو پیلېږي.
د بلوچستان کروندګرو اتحادیې په ټولو صوبه کې په جام اړتال اعلان کړی و چې په دې لړ کې د بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې غټلارې د احتجاج په توګه تړلې وې. د پشین په یارو سیمه کې د اړتال مهال د پشین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشال ریډو ته څه داسې وویل.
د 10 ستمبر سره د پر بلوچستان د زری فیډرانو بجلی 2-3 ساعته ده. په دې حواله باندې موږ زمیندار اکشن کمیټې اول د واره د واکېسکو د چې په سره مذاکرات وکړي. د دراته ویلې چې زه اختیارمن نه یم د فیډرل سره سوې ده. بیا موږ یو احتجاج شډول په ګډ بلوچستان کې ښه شوې په عارضه لکه د ډیسټریکټ هیډکوارټرونو مخته موږ مظاهره وکړي. دا هغه بعد بل شډول موږ ښه شوې چې فرېډ زون کې موږ درنه ورکه دریر ډرون د درنی سره د صوبایي حکومت ترجمان جان چغزای رالی دغه په توسط سره زمرد وزیر اعلی سره مذاکرات وسو بیا چیپ سکیټری مرو غوښتل د بلوچستان نماینده و مرز چیپ سکیټری سره مذاکرات وکي چیپ سکیټری عمر تدای کیندانی راکه چې وته ته د بجلی در بهاله کوم په 24 غټه کې دنن لیکن چیپ سکیټری ول چې د وزیر اعظم سره خبره کوم زمر فیلم کې دا راغلی دي چې دا چیپ سکیټری د وزیر اعظم سره خبره کړی ده وزیر اعظم او پاکی سکیټری ته ویلی دي افسوس خبره خدا ده په دې ملک چې د وزیر اعظم خبره نه منل کیږي
تیر میاشتم کروندګورو د بجلی د زیات لوډ شیډینګ پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی وو او حکومت ورسره د غوی د غشتنې منلو ژمنه کړې وه د پښین د کروندګورو اتحادې یو غړي محمد صادق کاکړ مشال لیډو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شیډینګ له کبله باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي
که په دا پنځه ورځې بجلی نه کور سوله د بلوچستان دا و سیزن پنځلس ورځې تېرې شوي دي د غنمو واحد ذریعه د کاشت کولو دپاره که نه سو میلاو یو ډېر غټ بوران به یو خو به د بلوچستان ټوله ذمهداران د غنم د پس سمیروم سي بیا چې کوم غریب خلک اوس په 12000 روپۍ ګونې اخي سو کېږي هغه بیا په 30000 نو زموږ مطالبه دا ده چې پوري تورې زموږ مطالبې ومنل سي
د پښین ګڼو سیاسي ګوندونو د کروندګورو د دې اړتال ملاتړ کړی و د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ له تیر وختونو یو قرارداد سوی چې کروندګر به د یوې برمې پر سر له میاشتې له سره بیل ورکوي او وابډا به 8 ساعته بجلی ورکوي کروندګر وایي چې اوس 8 ساعته بجلی نه ورکول کیږي خو د کوټې وابډا یوه چارواکي محمد افضل مشال لیډو ته وویل چې د کروندګرو لخوا بیلونه نه جمع کیږي دا غب خبره چې په کومو سیمو کې بیلونه زیات جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي سمت شبنم مشال ریډیو پښین
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورسو یوې مرکې ته د سوات کرنیزو سیړونو مرکز وایي چې په هغه سیمه کې یو خاص ډول مچ هر کال د میوو حاصلاتو ته له 50 څخه تر 60% پورې زیان رسوي د دغه مرکز سیړونکي ډاکټر فضل مولا وایي د هغه مچ له امله د زیان مخنیوي لپاره باغوانانو ته مشورې او دواګانې ورکوي دی وایي که باغوانان یې لارښوونې عملي کړي نو د میوو پیداوار یې تر 70% پورې لوړېدای شي دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په سواد کې د املوکو او ناشپاتۍ میوه رسیدلې ده د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ډاکټر فضل مولا سره خبرې کړې او ورڅخې د په دغه اړه پوښتنې کړې
نو که تاسو وګورئ دلته زموږ سره ټول نه زیات مطلب شلتالان دي بیا بس مڼه ده دین علاوه زموږ سره پرسی مندي او خوبانې دي الوچی دي دا څومره میوې چې دي په تقریبا دا څومره نمونه چې ما واغستو پر ټولو میوه باندې ټول نه سیریس مسله ټول نه خطرناکه مسله چې هغه زمیندار ورته تقریبا 100% پورې نقصان رسولی شي هغه د میوې مچ ته جي دا مچ چونکی د دې کنټرول یو لویه مسله ده او ډېر مشکل سیز دی چې مطلب دا وشي
تاسو چې دا مچ یادوي یا تاسو چې وایي کوم ماشه ده او دې میوه ته نقصان رسي اسه سالانه سمره میوه ته نقصان رسي
د دې انحصار زیات تر د موسمي حالاتو باندې ده که فرض کا د جمی موسم ګرم او چليږي او پای کې یخنی ډیر زیات رانه شي ډیر زیات ووري او برنونه نشي نو دا مچون کې په د تیر کال کم فروټ سی وهلي نغه ټول لاندې زمکه تر توشي د پیو پی په شکل کې ابز مکه کې پراته او کوم موسم ګرم وي نو زمګ شلتالن اولنې کم قسم چې د چرلګرن ورته ویل کیږي دا وخت نه د حمله شروع شي او ستمبر پورې چې زمونږ د شلتالانو کوم سلسله د پخېدو چلیږي تقریبا په ټول فروټس باندې مطلب دی چې دغه حمله کیږي او بیا زیات نقصان چې دی زمونږ سره په شلتالانو کې د 15 شلتالونو پس چې څومره قسمونه دي لکه زمونږ سره سوانی دی یا ګولډن دی یا زمونږ سره ماریا ډیلیز یا د انډین بلډ دی یا مطلب د وینس دی څومره قسمونه چې دي دې ته هم نقصان رسي او د دې سره سره مڼو ته هم نقصان رسي نشپاتو ته هم نقصان رسي او زمونږ سره چې څومره جاپاني پل چې ورته ویل کیږي یا املوک چې ورته سور املوک ویل کیږي ټول زیات نقصان په اخر کې چونکه بیا جاپانی پھل پاتې شنو بس دغه مچ یغه ته صرف دغه یو فروټ اویلیبل یو مطلب په دې باندې ورشي
تاسو ویل چې دغه مچ خصوصا میوه تا هغه میوه چې دلته په سواد کې خيسته خيسته کې یغه ته نقصان رسي نو اچھا 100% خرابې دا میوه نو زمیدار ته څومره زیان رسي
زما خو زما د اندازې مطابق چې کوم تحقیق من کړل سمګ لګه ډیره ډیټا په دې باندې تحقیق غستی را نو دا د 50-60% پورې مطلب دې نقصان رسول شي او بعضی رپورټس خو چې ما کوم د تحقیقي رپورټس کتلې پای کې خدا وای چې رکه چرته کنټرول اون کړی شي زمیدار کنټرول اون کی نو الته 100% د دې مچ د وژنې مطلب د پیداوار ته نقصان رسیدې شي
زمیدار وب دې ته پته مدي چې د دې مچ نه بخلاصې څنګه کیږي دا به څنګه چې دین مونږ خپل فصل پلې میوه دینه بچو
یو عمومي سوال داسې کیږي په سواد کې چیرې مطلب دلته کې زهرو استعمال ډیر کیږي مونږ زمنګ د دې شوبه بنیادی مقصد دا دی چې مونږ داسې پروګرام را وباسو د دې مچ لپاره داسې پروګرام ډیولاپ کو چې پای کې د زهرو استعمال کم سي کمی او مربوط طریقې سره مختلف اقدامات مونږ یو ځای کو د میوې د کم مچ د نقصان مونږ وایو چې زم سره 10 نه 15 20% پوری کوي خیر دی دا مسله نه ده ځکه چې په دې کائناتو کې الله تعالی یو توازن خیر دی او توازن مونږ ختمول نه غواړو نو 15-20% اکسپټیبل دی دا سه قابل قبول له خوکر دین سه وایي کې نه زمیدار ته نقصان نه سي په دې کې چې 15 سټپس چې زمیدار فالو کوي خدا چې دا مچ تقریبا 3 کیلومتره پورې مطلب دی چې منډه وایي نو که یو زمیدار لګي هغه څه سپریګان کوي یا څه قسمه قدم پورته کوي نو هغه دې مچ کنټرول نه شي کولی تر سوچ ټول زمیدار په شریکه مطلب دی دا زه چې سم چې په دې عمل ونه کی یو خدا چې ریګولر مطلب دی چې صفایي غواړي صفایي دا چې د روزانه په بنیاد کم فروټس په باغاتو کې راټولوي چې هغه مطلب دی خلک راټولوي او دا هغه تلف کوي په داسې طریقه باندې چې مطلب دی دغه نه بیا مچ نه راوړي چې آینده کال باغونو ته مطلب دی د مچ مسله نه جوړیږي او خدا خاص
کړی به تلف کوي
دا را غونډي او دا بیا موږ یو پروګرام داسې ډیولپ کړل چې موږ ورته نیفر ټیکنالوژي وایو په هغه نیفر ټیکنالوژي کې دا چې تقریبا موږ دا یو داسې دغه یو لوښی موږ کېدو د تانبې لوښی او په هغه کې تقریبا 2 انچو پورې 3 انچو پورې ورته موږ شګه ور وغورځو کوم فروټ چې رالویږي دا ټول راوړو موږ په هغه کې غورځو یو لیر جوړو په غیله پاسه بیا مطلب منګه یو داسې کپڑا چو چې دغه د کپلې کې چې کوم وړو وړو سوري چې هغه شریعه 6 mm پورې دغه هغه دغه دا کولاواله
ململو
کپڑا دغه نه چې څومره زمو سره قدرتۍ د دې مش دشمنان دغه جوړیږي نه په پورته راوځي په باغ کې خپل کار کوي قدرتۍ کنټرول ورکوي او کوم مشان چې دغه په باکس کې د کپلې لاندې پاتې کیږي دغه نقصان نه کیږي مطلب د میوې نه مش د میوې سره د مش نه بچ دویمه خبره خبره ده چې دغه تلف کېدو یو ډیره خطرناک ده چې دغه د حیاتیاتي کنټرول منګوایو نو صفایي موشي او ورسره زم سره کوم نېچرل انیمیز دي یا کوم قدرتي دشمنان دي د دې مچ هغه سره من کړی چې دغه ته داسې واقعي و بغونو کې دنه دویم ده چې منګ ټریپس لګو په ټریپس کې زموږ غټه خبره ده چې ټریپ خنده ده دا یو داسې چل ورته موږ پښتو کې وایو چې موږ د مچ لپاره ولګو یو ډبې چې په اې کې مطلب بیا ورته موږ څه کیمیکل زموږ چولې چې هغه ته میتال جنول ویل اغه ته د نر مچان چې سمره دی ټول راځي او دغه شانتي نر او د مادي مچ دی بل سره د ملاب غ چانسز کمیږي او ماده چې کله د نر سره ملابونه کی هغه چې کمی اگې په فروټ کې شي نه غیر براوري او که غیر براوري اگې هغه په فروټس کې واچیم نه دغه نو بچینه راوځي لہذا دې راتونکې نسل چې دا بنه سوای کیږي دا یو بل خاص طریقه ده
پر دا ټریپ یا د پندش تاسو یادو یا چال شوای دا بسنګ ملوي کوم ځای ملوي
دا خبره دا یو ډیره اسانه طریقه ده چې د زمیدار یو ځان له خپل د پیپسي او د دې بوتل نوم جوړول شي په غیبه نه سره د زمیدار څخه خرچوم ناراضي مونږ د دې ریسرچ انسټیټیوټ غټ مقصد دار شي مونږ زمیدار ته داسې ټیکنالوژي ورکو چې هغه چیپی زمیدار په اسانه اډاپټ کول شي په غیبه نه ډیره خرچ نه ناراضي مطلب دا چې هغه موثر چې زمیدار ته هغه کنټرول ملو شي نو هغه دا خبره زه کوم چې یو خود مونږ د نر د پاره پنده ولګول خود دغه خبره دا چې مونږ فیمیل لپاره بیا بل داسې طریقه خپلو چې فیمیل هم مړ شي هغه مطلب فروټ ته ونرسي دا غیر لپاره خبره ده چې کله موږ پنده ولګو په پنده کې زموږ سره په یو هفته کې 15 مچان نشي دې مطلب دی چې مچ راووتو نو په دغه وخت کې بیا موږ د دې فیمیل فروټ فلای لپاره یا د ماده مچ لپاره بیا د خوراک داسې تنظیم کوو چې پروتین هایډرولایزټ باغې ته په باغاتو کې د یو مربع میټر پانو باندې سپری کوو دا سره موږ لکشن زهر چولی نو څومره ماده مچان چې دی به راځي په هغه باندې بکینی د میلاب نه مخکې به مطلب دی چې هغه مړي او دغه شند زمیدارو بخښي دغه صفه کوي
تاسو د سوات ډاکټر فضل مولا خبري اوریدي د مشال سره اوسئ
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د نومبر دویم هر کال د خبریالانو خلاف د جرمونو معافیت ختمولو ته ځانګړی کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال د هغې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې خبریالان د خپل کار پر مهال له ګڼو چیلنجونو سره مخامخیږي او یو خبر ورکول یې هم ژوند له خطر سره مخامخولی شي. هغه سازمان پر حکومتونو ټینګار کړی چې د خبریالانو کار په اړه په ټولنه کې پوهاوی زیات کړي. په پاکستان کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب قانون جوړ کړی، خو خبریالان وایي چې د کار پر مهال لویو مشکلاتو سره مخامخیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. ملګرو ملتونو پر خپله ویبپاڼه ورکړي خبریالان د یو خبر ورکولو او یا د یوې پیښې وروسته د سیمې د وضعیت بیانولو پر مهال ځینې وختونه د ژوند خطر هم لري او باید ولسونه پر دې ځان پوه کړي چې خبر ورکول کوم چیلنجونه لري. د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع نه خبریال حسبان الله د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل جرنالیسټ د یو خبر ورکولو پر مهال ځینې وختونه د دواړو خواو نه مشکلات لري. نوموړی وایي
دا چې خبر بتا در کی چې هغه نه بتا ته ډېر لوی مشکل جوړي، که ته نه لګې نو قبایلي امایدین دی هغه خپتي تا پسې بیا د لښکرو د دغو اعلانونه کوي، که لګې نو بیا تا پسې انتظامیه یا نور مقتدر حلقې چې دي هغه خپتي. دې ته خو بالکل دا علم نشته دی چې جرنالست کوم خبر را وباسي یا چې کوم خبر جوړوي چې هغه جوړ کړي، کوم مشکلات راځي بیا هغه دمکې نه دغه میلاوي دی، دې نه بالکل دا خلک خبر نه دي.
میډیا د خپلواکۍ لپاره کار کوي کې غیر حکومتي تنظیم فریډم نتورک د 13 اکتوبر میاشتې په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د پاکستان ریاست د خبریالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. دغه تنظیم د اکتوبر په 19مه خپل کلنی ریپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی پاکستان د ایشیا هغه لومړی هیواد دی چې د خبریالانو د ساتنې او حفاظت لپاره قانون جوړ کړي، خو په وینا یې تر اوسه پورې دغه قانون سم نه دی عملي شوی او د خبریالانو ضد د ریاستي او غیر ریاستي کړیو ګامونه لا زیات شو دي. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع یو ځایي خبریال احسان خټک مشال ریډیو ته وایي خبریالانو ته د ورپېښو مسلو په اړه ولس ډېره کمه پوهه لري.
مخکې وختونو کې خو ډېر مشکل و چې کله تلپنایزیشن و، خو مونږ سره خپل هم داسې واقعات شوي دي چې هغې نه به تریټس و تمکیانې به راتلې، د مرګ هغه به کالونه به راتلل. په هر حال صحافت دی، صحافت کوونکي دی، مرستې هغه چې کوم دي، مشکلات چې کوم دي هغه خو ډېر زیات دي، خو نه دې دپاره څه صحافتي تنظیمونه دې دپاره څه کلک ګامونه پورته کوي او نه د حکومت طرف نه د صحافیانو د تحفظ
بلخوا. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین مشال ریډیو ته وایي ځینې وختونه د یو خبر ورکولو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم یو خبریال ته دړکې ورکول کیږي.
مجھے لگتا ہے کہ وقت نے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے، ہماری بہت سی چیزوں کو.
ما ته داسې لګي چې د وخت سره ډېر سیزونه بدل شو، خاص کر په میډیا کې، که سړی خبریالان دي او که خزینه دي. بهر د کار پر مهال ډېر چیلنجونه لري. پخوا به مونږ په یوې مسئلې کار وکړ نو حکومت به هم نوټس اغستو. مخکې د ښځو خبریالانو ډېرې مسئلې نه وي، اوس که زه د خزینه خبریالانو ذکر وکړم نو هر څه زورول کیږي یا تنګول کیږي. اوس مسئله دا هم ده چې که یو خبریال په یو ځای کې مشکل لري نو ادارې هم په شانه ودرېږي. ادارې ډېرې محتاط طریقې خپلوي. بیا په ادارو کې ډېر خبریالان د اقتصادي مسئلو له وجې لري هم شول، ډاون سایزنګ وشو، نو اوس د ادارو حالات هم خراب دي.
بہت خراب ہے یعنی کہ آپ کے اداروں کی.
د فریډم نتورک ته رپورت له مخې په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د زورولو 208 سلويخت پیښې ثبت شوي چې پکې 20% یعنی 93 پیښې یوازې په اسلام آباد کې شوي دي. په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې 11 خبریالان وژل شوي دي.
دغه دوو کالو کې تقریبا 11 ژورنالیستان وژل شوي. نو دغه رپورت نه مونږ ته یو خبره راښکاره شو چې قانون خو جوړ شو، لیکن قانون ژورنالیستان محفوظ او نه ساتل.
په 2021 کال کې د پاکستان د هغه وخت وفاقي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو قانون جوړ کړ. د دې قانون له مخې به حکومت د هر سړي او ادارې لخوا د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونې، تشدد او د ناوړه ګټې اخیستو پر ضد ټول اقدامات کوي.
دا مشال رادیو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو تاسو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پاړه د اکتوبر ل یو دیرشمې راهیسې له مشال ریډیو څخه ځانګړي ریپورتونه شننی او مرکه اوري. مونږ اوس له خپل هغو خبريالانو سره د خبرو پر اساس جوړ بحث تاسو وړاندې کوو چې د بیا اسناد افغانانو په اړه ریپورتونه جوړ کړی دي. په خبرونه کې چې عبدالحی کاکړ تیار کړی زمون خبريالان خپل کیسې او دغه کډوالو سره د دوی خبرې او خپل احساسات له تاسو سره شریکوي.
اوریدونکو سلامونه، زه عبدالحی کاکړم او را سره د ټلیفون د لارې د مشالې دوه همکاران عظمت علی شاه، وسیم سجاد، فرهاد شنواری، سمت شبنم دي. تاسو له دوی ټولو څخه د افغان کډوالو له پاکستان د ایستلو په اړه ریپورټونه، مرکې او ځانګړي ریپورټونه اوریدلي او کېدای شي په ویډیو کې مونږ کتلي وي، خو دغه اوسنۍ خبرونه له نورو هغو څخه لږ مختلفه ده، ځکه چې په کې زموږ له دغو خبریالانو سره د افغان کډوالو په اړه هغه خبرې اورو چې دوی په سترګو لیدلې او یا د یو انسان په حیث محسوس کړی دي. عظمت علی شاه، اول به تاسو له راشو او بیا به بیا فرهاد تاسو ته راځم. داسې ډېرې کیسې وي چې موږ تاسو رپورټینګ کوو، په هغه کې مو ډېر خیال ساتو چې غیر جانبداره پاتې شو، خو ډېر شیان بیا لمو داسې پاتې شي چې هغه په کار وي چې رپورټ شي خو هغه نیمګړتیاوې وي نو موږ یې پوره کوی نه شو یا وخت نه وي. نو دغه د افغانانو چې کومه کیسه ده او تاسو ډېر وخت رپورټ کوئ، ځي او خیبر تم تللی یاست او بیا به ځي تاسو، خو دغه ټول بهیر کې د ټول سفر کې کم شی داسې و چې هغه ستاسو دپاره لږ څه ډېر څه دردونکی و؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. یو ځنه انما سره په تورخم ملو شو، د هغې عمر و تقریبا داسې اویا نفر و، کوم تپوس ما وکړو هغې سره هغې هغه آواز هم ډېر ژړېدونکي شو یا داسې. نو هغه دا و چې ما ورته پاکستان نه چې ځي نو خفه یې که نه، ماته وی چې ما خپل زامن دا وصیت وکړو چې که چېرې زه په کابل کې یا په بل ځای کې تاسو کوم ځای کې کور جوړوې یا هلته کې تاسو پاتې کیږي او زه هر ځای کې وفات شم یا مړ شم، نو ما به کم سي کم کراچۍ ته واپس راوړې د تفصیل لپاره، د خخولو لپاره. دغه وجه خو دا وي چې یار زما کور والا یم کې خاوند زما دوه زامن او یو مینګور دا چې کوم دینو دا په کراچۍ کې خښتي، او مونږه تقریبا د و دېرش کلونو راسې د و یا د اتو دېرش کلونو راسې دلته کیو. زما زامن چې کوم دی هغه دلته کې واړم غراوستو، بیا مې مسان نسیو دغه ټول دلته پیدا شوی دي. یو خو دغه خبره، او دویمه خبره هغه دا وکړه چې زما چې څومره هم غم خادي ده یا مطلب زما چا سره تګ راتګ یا ناسته پاسته ده یا په گاونډ کې، نو هغه ټول خلک چې کوم دی هغه د پاکستان هغه څوک د کراچۍ، څوک د سوات، څوک د لاهور، څوک د یو ځای بل ځای، نو هغه خلک یا هغې سره زه غم خادي، هغې سره زما ډېر شیزونه شریک وو، لکه مطلب زما غم هغې سره شریک وو، زما خادي شریک وای چې زما زه به ناجوړه شم. دغه تپوس له به زما د پاکستان خلک راتل جو زه افغانستان ته، ما خو هلته کې خپل خپلوان هم نشته.
عظمت خان دا خو بېخي ډېرې کیسې دي او له دې موږ نورو ملګرو سره. فرهاد خان، تاسو هلته یو ډېر رپورټینګ کوئ او تاسو بالکل په ګډ کې چې ټول افغانان درځي، تاسو سره دغه سی کیسی چې تاسو رپورٹ کړی نه دی خو تاسو وند بند ډیر یا دردیدلې یا دردون کې دی؟ هغه
نو ما په تورخم میدانې کې ریکارډینګ کاوه چې کوم ځای کې دوی کوزولو رجستریشن د پاره، نو ما کیمرا لګولې وا او بالکل دیګه لګه فاصله کې ما د گاډي ریکارډینګ کاوه. نو دغه د عبدالله په نوم یو تن چې کوم لاهور نه راغلی و ټوله شپه دوی راواله وو، مخونو نیم پته لګېدا چې دوی ډېر ستړیا سره مخ شوي، شوګره شوي. نو چې دا لارې ودرېدا نو مخکې دینه چې دوی یو سایډ ته خو پوړې لګولې وه، د بل سایډ ته نه و لګولې، او په دې وخت کې ما شوټه خښته ما ریکارډینګ کړ. نو دا دوه ماشومان چې وو دا بالکل بې خوب وو، دوه خویندې وې جنکې وې، دا دواړه غبرګې بالکل را پریوتې لاندې د جنګلې سر نه، او دا بالکل زما په کیمرا کې دا سین ریکارډ شوی دی.
دا را پریوتل له دې وجو چې وده و که نه، که هغه لاس ماسې خطا شو
وده نه و، دوی تعظیم وکړه وار یې ونه کړه چې د پوړې یو سر ته پوړې لګولې وه، د بل سر ته پوړې نه وه. ما نه چې داسې چغه ووته ور سره، او ډېر هغه زړه مو سره درد احساس کړه، او ډېر هغه چغه چې دا ام بیا په دې فوکش کې ډېره تیز راغلې ده.
شنو دا ماشومان او بالکل او دا ماشومان بیا بچ شو
لیوی خپل ما توا، او بلې چې کوم دا لاس بالکل په دې منځ کې ما تو زوړم دو.
وسم سجاد، تاسو داسي څه لیدل چې تاسو رپورټ کړی نه دی؟ هم دغه سي کازمت او فرهاد چې څنګه تجربه سوي دي، یعنی ترکم درد دي دونکو کیسې دي؟
یو یو کس وو دا غسر ژړغونې غوندې کې ولاړ وو، او داس سامان یې را کوزو دی خپل سامان ته، داسي په حسرت په نظر کته ما ورته ما سره خبرې کوي، ولې سره خبرې نه کومه.
مونټرز د کوم ځای نه راغلی چیرته ځای کوم خواله به ځای. نو ما ته یې چې زه پیدا شوی په ګیر کې یم، پیڼ دره کې د بارادرې یوه دره ده، او ما افغانستان نه کتلی دی او نه مې لیدلی دی، بس اوس روان یم ګورم چې څنګه پکېږي یا څه پکېږي. ما ورته وویل چې څه تله د کلي نه راوتلی د خلکو سره ملاوېدلې دا اوس صورت حال. نو ما ته وویل چې ټول خلک راغلي وو زمونږ سره یې په یو ځای جړل. نو ما ورته وویل چې ګران نه وو، دا داسې وو لکه چې زما خپل زه خپله د وجود یوه حصه په یو ځای کې پرېږدم، او دا په داسې ځای کې پرېږدم چې دا زه واپس لکه دغلته نه شم راتلی. نو ما ورته وویل چې افغانستان کې به کوم صورت حال وي، ما ته هېڅ پته نشته، به زه افغانستان ته ځم پر دې خاطر ځم چې ما ته د عزت په خاطر ځم چې دلته زما بي عزتي ونه کړل شي، که ما ته موقع ملاو شي نو زه نه ځم. داسې یو ماشوم وو هلته ولاړ وو، ماشومان وو، زنانه وې، بیمار وو، دنیا خلق خو یو ماشوم ولاړ وو د خپو کې بوجې پرتی وې. هغه قسما سره دې ما فیسبوک ته هم ورکړی وو. ما دې پوښتنه وکړه چې ته خپل وطن ته روان یې خوشحاله نه؟ نو ما ته وایي چې کوم وطن، زه خو په پاکستان کې پیدا شوی یم، افغانستان خو ما صرف نامه اورېدلی ده، زه اوس افغانستان ته روان یم.
سمت شبنم تاسو دا سیچا دردون کی کسا سانیا دالی دلی یا وری دلی
کله چې ګورمنټ اعلان وکړي چې افغان کډوال به وځي له ایوادا، نو ای وخت کې ما ولیدل داسې یو اونۍ مخکې چې یو ماشوم په کلی کې را روانو، یو چرګه په غیږ کې راخسته، او نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا څه پکې ماشوم، نو ده راته وویل چې دا خرڅوم. نو نور ما کار په ونه درلودی چې چیرې خرڅوي یا نه خرڅوي، خو بیا چې مې کتل دویمه ورځ وروسته یو سپینسری په دې کلي کې را روانه ده، هغه په دې کډواله ده، نو هغه سپینسری چلی یو زچ ور را روانه کړې وه. نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې ادې دا څه به کوي، نو دوی راته وویل چې دا خرڅوم. نو ما ویل ولې شیدې نه کوي، شړومبې نه درکوي، څنګه دی راته وویل چې نه زوی خبره داسې نه ده چې زما کډه چې د هغه باریږي حکومت موږ ته وخت راکړی دی، نو زه دغه اوزه یا دغه چلی چې د خرڅوم.
سمت شبرم بلکې تاسو ټولو سره کیسې دي او دا چې مو خبرې کوو تر ډېر وخت کېدلی چې خوځای وای و پوښتنه کومه ټولو نه یې وای واو کلنډ او مختصر جوابونه راکړي د وخت کمی له وجې. عظمت زه به تاسو ته بیا راسم دغه ټولې کیسې چې کله کېږي که نه، نو موږ به سیت انسانان، رپورټران، خبریالان له ځان سره هغه شان چې دی هغه ریلیټ کوو، یعنی په هغه کې خپل ځان خپل عکس وینو. چې کله دغه ټول دردونکې لمحو ځخه یا تاسو لیدلې یا تیریږئ، ستاسو په ذهن کې څه ګرځېدل؟
کاکړ صاحب دا څه چې روان دي دا زه فیل کوم. لکه پرونه یو کس ما ته په جواب کې ده وې، ما ورته وی چې یار تاسو احساسوي کنه، ما ته وې چې ته انسان یې مې او چې درد هم لري او احساس هم لري مې، او چې د کور د پاسو بیا بس جواب راکنه. هغه ټیم ما ته دا فیل شو چې لکه دا کړه که زما بارې ده کنه، نو زه به هم ډېر زیات ځکه تېرېدم چې ما دغه لالي دلی نه دي، زه په ما نه دي ټیک شوې. او بیا ما هغه یو شیز دومره فیل کړ چې ما ته پکې دا زما کېده، ما خو بسا وتې وا ځکه زما واړه داسې پراته چې په سړکونو باندې نه د زنانو د دغه ځایونه نشته دی، د حاجت ځای نشته یا د خوراک ځای نشته، او داسې پراته دي دا دې کې مطلب لکه بیان کول ډېر ما ته احساس چې یار زه څونه
عظمت خان مننه. فرات خان ستاسو په خیال باندې، یعنی تاسو خیر کله تاسو دا کوي تاسو په سترګو لکه تاسو وینئ چې افغانستان ازاستای واړه را لوي شوی، کډیجی راځي خو بهرحال دغه نوې څپې کې تاسو خپل ځان څومره په کې لیدلې، خپل عکس د څومره په کې لیدلې به ست انسان
دا ست کسانو سره په کې مونږ خبرې وشوې چې مونږ خپل د دنیا سامانونه چې کوم دي دا په نیمایي بیا باندې خرڅ کړ، چې هغه مونږ د دوه ټرکونو د لارو د کرایا وسلو اوس یو لارې کراچۍ نه دوی رانیولې تر تورخم پورې 3 لک روپۍ صرف د هغې کرایې ده، او زیاتره په هغې کې دیاړیدار مزدورانو نامبایانو. نو بیا سړی سوچ وکړه چې دا وګوره اوس خامخا بیا په مونږ باندې اثر یې ګرځ. کله مونږ کور ته راشو نو خامخا بیا په هغه شپه باندې په هغه ورځ باندې اکثر مونږ ماشومانو سره ذکر وکړو. ما خپلې وړې ماشومې ته دغه د تورخم کیسه وکړه، او ما ورته وویل چې دا د افغانستان خلک چې دي دوی ورته ماجرې چې دا روان دي د افغانستان، دلته په پېښور کې دوی سره سکولونو کې دی، او مطلب دا چې دوی خبر دي دومره صرف خبره ما ماشومه چې دا ستاندي، نو هغه هم خبره وه چې مونږ سکول کې هم ځینې ماشومان چې دا روان دي سکول پرېږدي. نو ما ته وی چې دا څه لځي دا ولې و ډېره وړه ده که نه شپږو کالو و. نو ما بیا پوه کړه سر نه ورته کیسه وکړه چې داسې افغانستان کې جګړه ده او هلته خلک راغلي 40 کاله مخکې، نو ویچ و دا دومره وختي راغلي او دا ولي وسوباسي
فرات خان مانه نډي رزبا وسم سجاد تاسو ته راسم تاسو په زين کې څه څرخي
دا ورنغه دی وای چې زړه به دې ډوبي په وجود کې به دې سا خفوي بالکل هغه صورتحال کم خلک چې دغه وګوري چې ما سره چم گاوند کې وخت تیر کړي دي ما سره یو ځای ډوډۍ خوړلې ده زما ژبه او دا کلتور ما سره یو دی کته پیژني هم نه خپل دا کسر ته کې ښکاري
مننه وسم سجاد او سم شبنم تاسو چې دا هر څه ویني نو پر تاسو په ذهن کې څه ګرځي شخصي انساني احساس هم بیا څه
کاکر صاحب زه پرون د هڅه موم چیرې چې بیا اسناد کډوال نیول کېدل او بیا چیرې یوړو هلته هم ولم پرون د ما داسې قتل زه موټر ته مې تیل اچول پټرول مې اچول ما داسې وکتل یو سپینجر کاکا کډوال ولاړو ما د دې د چیرې ته وکتل دا سیره تشکاری تو چې دا سړی ځان نه پوهېږي لږ شیبه پس ما دغه سره داسې لږ خبره شروع کړه چې کاکا څه پریشانی ده څه سوي دي نو ده راته وویل چې دا کډوال ایستل کېږي دا څه کیسه ده او څرنګه به وځي او فلانه بیا چې ما له ده سره پوښتنې وکړې چې تاسو اسناد لرئ یا نه لرئ نو ده راته وویل زه خو اسناد لرم خو زما بچیان چې دي هغه اسناد نه لري د دې وجه چې زه یا زما بچیان استوي نو د دې مطلب دا دی چې زه به ځم نو کوم ویر چې ما پر دې چهره باندې ویل دی نو ما ځان ته د سوچ وای چې دغه ویر که په تا باندې وای او تا به څه کولی
ډېره مننه چې خپلې خاطرې او احساسات تم را سره شریک کړو بهر د احساسات ستاسو دي د مشال ریډیو نه دي او د سترګو لیدلی حال هم ټولو ته ښه وخت او شروڅ خدای په امان.